شپې نه بجې دی تاسې مخه کلازاده رادیو ناوړي استاد در لري خبرونه چلري ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نسی او شپینځوش مترو او د مخام لشپګو د ساته شپګو په منځنۍ څپه ټول شپګ نه وي د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانټ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته لاړ شي. ریچارډ بانټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د سر ورځو د تېرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر لیکل دي چې دا بندیز نه د منلو دی نه د تصور وړ دی او له هم د زرو ورځو تر دروسته په میلیونونو افغان نجونو خپل هیلي لاله لاسان نه دی ورکړي. بل پلاو بیا په همدې تړاو د افغانستان لپاره د برټانیې سفارت پر خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر د پنځمبه په ورځ لیکل دي چې د افغانستان د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د زده کړو د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغانانو خزم ملاتړ ته شمانه ده. پرون پنځشنبه د جون 14 په افغانستان کې تشپګم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ضرورت پوره شوې. طالبانو د 2000 د نجونو د منځنۍ ښوونځیو لوستو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پانتونیز د کړو هم راوګرځولې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شو. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سګنی حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه اخلي. له افغانستانه شاوخوا ډېر زره کسان ورغلي سبب حجیان په عرفات کې سره روان شي. د ارمنستان پوځیانو نن د آذربایجان د ادارت کړ چې ارمنی ځواکونو د آذربایجان په نخجوان سیمه کې د دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. یو ورځ مخکې تر دې د آذربایجان دفاع وزارت ارمنستان پوځیان تورن کړل چې په دریو کلو یې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي او دوی هم ځواب ورکړی دی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په سرحد پر اوربند موافقه شوې ده او په خپلو کې په دې خبرې کړې چې د سولې تړون وکړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولې جام لوبې نن په منشن کې د کوربه هیواد جرمني د ملي ټیم او سکاټلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل وخت د شپې 11:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولې په جام لوبو کې د 30 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخلي چې په شپږ ګروپونو کې ویشل شوي دي. پایلو به د جولای په 14 وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنری دفتر د طالبان د حکومت لوري د خزینه کارکونکو د ماشونو د کمښت پریکړه ته خبرګون خوندلای دی. دغه دفتر مطبوعاتي مسول د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر له قول لیکل دي چې د طالبانو دا پریکړه د تبعیض ډکه او په ژوره توګه خپل سری ده. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخي په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنی تنخواوې تر ټولو ټیټي کچې ته راکته شوې غندلې ده. د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د دفتر وایاندی لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوې د خغلی ترک له قول لیکلی چې د طالبانو د پریکړه له تبعیض ډکه او په ژوره توګه خپل سری ګام دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دی چې په کور د کېنول شویو میرمنو کاري تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنۍ تنخواوې کمول سخت توپیري چلند دی. په بیان کې د ولکر ترک له قول راغلی دی چې طالبانو په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې لوړاندې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلي په 2021 میلادي کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې ویلي وو چې ښځې کولی شي اړینو شرایطو ته په کتو بیرته کارونو ته ستنې شي، خو په خبره یې نږدې 3 کال وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د ښځینه ملکي کارکوونکو د بیرته ستنولو لپاره یې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې له مخې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي 15,000 افغانۍ ټاکل شوي. په دې لیک کې ویل شوي چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی، خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه ښځینه کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخوا ورکول کېږي او که د هغوی هم چې اوس مهال په دندو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ښوونکي وایي دا پرېکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده. په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکي عائشی ازادي راډیو ته وویل چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
معاش قبلي 12,000 افغانۍ بود، اما
مخکې مې تنخوا 12,000 افغانۍ وه، خو د نوي فرمان له مخې زموږ تنخواوې 15,000 افغانۍ ته راښکته کړې. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای، قیمتي ډېره زیاته ده، د کورونو کرایې لوړې دي، موږ له ستونزو سره مخ یو. که په دې پرېکړه بیا کتنه وشي ښه ده.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې یو توپیری چلند بلل کېږي او طالبان غواړي چې په دې کړنو سره ښځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنا ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کښېني او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، نارینه سرپرست نه لري، د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې، خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 5 هیوادونو دی چې د جبري بې‌ځای شو کډوالو تر ټولو لوړ شمېر لري. یاد سازمان په راپور کې ویلي دي چې څه باندې 6 میلیونه افغانان په جبري توګه بې‌ځای شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې دي. په دې اړه نور تفصیل سناکه کړنورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بېځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 5 هیوادونو څخه دی چې د جبري بېځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 14 خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بېځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 112.3 میلیونه خلک په جبري توګه بېځای شوي وو، چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکې له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5 سلنه یوازې د 5 هیوادونو څخه راځي، چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، ونزوېلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بېځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري، خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بېځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تېره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې کډوالې نوید افضلي او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل
د امارت له راتګ څخه مخکې روان وو، هم هغې نه بعد موږ شولو پاکستان ته مهاجر شو او دلته هم د مهاجر لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
بدون سرپرست
نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره می تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولای. تو چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی یې 6 کلن.
کوچکشم 6 سال.
د یادونې ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې لیران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه کړل شوې دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د طالبانو لخوا نیول شوی امریکایي بیرنی روختی پاملرنه تا رتیالری دا چه دغه امریکایی چوک ده یو کلا پافنسان که ده طالبان لخوانی ول شوی ده تفصیل اپنی سپوک میناو رو تردی وروستا ده ازاد رادیو فرهنگی مجله مهیروه.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپور ورکوونکې خبرداري ورکړی چې رایان کوربټ، هغه امریکایي چې له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د نه جبرانېدونکو زیانونو او آن د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ایلیس جیل اډواردز د پنشن می پورس په یو بیان کې اندېښنه ښودلې چې کوربټ له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دی او سمدستي روغتیایي پاملرنې او مراقبت ته اړتیا لري. اغلې اډواردز زیاته کړې چې د دغه امریکایي روغتیایي حالت په زندان کې ډیر خراب دی او څو ځله یې د ځان وژنې او ځان ځورونې نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې استازي د دې په څرګندولو سره چې د بشري مرستو د یاد رسوونکي د توقيف شرایط په بشپړه توګه نامناسب او لنډيوالو معیارونو سره برابر نه دي او له طالبانو یو غوښتي چې لزند پرته په ملکی روختون کې د رایان کوربټ درملنه وکړي. د اغلی اډواردز په وینا طالبان کوربټ په وړو وړو کوټو کې چلمر نه ورسیږي، 24 ساعته د ورځې د ځمکې لاندې ساتي. هغه یوازې کله ناکله د لنډو لیدنو او حمام لپاره ایستل کیږي، تل د وسلوالو ساتونکو تر څارنې لاندې وي. هغې دا هم ویلي چې رایان کوربټ اغېزمنې حقوقي مرستې ته لاسرسی نه لري او له خپلې کورنۍ سره یې تر اوسه ډېرې کمې ټلیفوني اړیکې لرلې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر فعالان او د نړیوالو اړیکو پوهان روغتیایي خدمتونو ته د نوموړي نه لاسرسی او له کورنۍ سره د تماس نشټوالی له بشري حقونو څخه سرغړونه بولي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی او د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان اوسنۍ مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په نړیوالو قوانینو او دینی لارښوونو کې واضح شوی او روښانه ده چې ناوړه چلند انساني کرامت ته سپکاوی، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نشټوالی، د کورنیو د لیدلو د اجازه نشټوالی ټول د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په رواداري کې موږ له دوی سره خبرې وکړې، پر دوی مو مستندونه جوړ کړل. له بده مرغه د طالبانو په زندانونو کې حالت ډیر وحشتناک دی.
خود نړیوالو او حقوقي چارو په حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د رایان کوربټ پر وړاندې کوم جرم نه دی ثابت شوی او باید د نړیوالو قوانینو لمخې خوشی شي.
د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په 40 کلنه دوره کې ډیر د جګړې ډیر بد تاریخ تیر شوی دی. امریکایانو دا طالبان په ډیر وحشت او بربریت سره تر ګوانتنامو، تر باګرامو، تر پلچرخي پورې رسول. زه باور لرم چې کېدای شي په طالبانو کې به داسې افراد او اشخاص وي چې د غچ پر روحیه باندې د ځینو سیاسي بندیانو سره د غربي نړۍ د هغه جملې څخه د امریکایانو سره برخورد وکړي. ولې دا نه د نننی حاکمیت په ګټه ده، نه د افغانستان د هغه تاریخ چې د بشر د حقوقو د اعلامیې تاییدیدونکي هیواد ولو د هغه په ګټه ده.
تر دې مخکې د رایان کوربټ مدافع وکیل له ملګرو ملتونو څخه
د هغه د خوشی کولو لپاره د مرستې او مداخله غوښتنه کړې و. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو مجاهد تر دې مخکې د روان هجري لمریز کال د غویي په میاشت کې د چا د نوم له اخیستلو پرته ویلي و چې د ده په وینا د دو امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د افغانستان له قوانینو څخه د سرغړونې له امله په توقیف کې دي.